تید تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله چې پښتو ده، زه قسیم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې په تړاو یو تقنینی فرمان صادر کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کونړ کې د پرونی برید قربانیانو شمیر 15 ته ورسید. په کابل کې یو تن د ځانمرګي برید په تور نیول شوی. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. په کونړ کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو شمیر 15 ته ورسید. دغه ځانمرګي برید پرون د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسو چې په نتیجه کې 40 کسان ټپیان سول. دوه نورو ټپیانو نن څاور کړه او له دې سره د وژل سو شمیر 15 ته پورته سو. د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل اکثریت وژل سوي او ټپیان مزدور کاران دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسید. ټول هغه بیوازله بیچاره او مسکین خلکو چې دیوی کورانه درې غړي چې حسیب الله احسان الله او روح الله په شهادت ورسیدل چې دوی درې وړو یوې سوب خرڅه او په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکما 200 افغانۍ هم نشوي پیدا کولای او بلې بوټونه ګندل یا موچی و د ټول دیوی کورانه غړي وو.
د نورو سازمانونو ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی حمله غندلې او په ګڼ میشتو سیمو کې 14 له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې ده. له کونړه په بل خبر کې ویل سوي چې نن په مروري ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو توغندي وشتل سوي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او څلور نور ماشومان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې یو زلمی تر ځانمرګ برید مخکې نیولی دی. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه 14 کلن زلمی نبی الله نومیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه زلمی تر تروریستي روزنو وروسته له کونړه کابل ته داخل سوی وو. د هغه د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. دا په داسل کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې یو ځانمرګ برید 12 کسانو وژل او 8 نور ټپیان کړل. د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ قومي مشرانو په خپل ولسوالۍ کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي چې دغه قومي مشرانو نن له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه وایي چې والي په دې ولسوالۍ کې د یو مجهز روغتون د جوړولو ژمنه وکړه. د بامیان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیپر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوی چې بیلابیلې مرمۍ او وسلې دغه راز تجهیزات پکښې وه. ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 30 سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسل کې چې درایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسأله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایې ورکوونکو غوښتنه کوله چې یو اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایې ورکړي او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواوو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د هما ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی. خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شاملې دي که څنګه. د سوری دولتي رسنیو د دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي، خو د روسي دفاع وزارت ویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزي ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل شو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلواله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یو قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرځبندیز نافذ سوی دی.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د افغانستان حکومت وای ډیر ژر به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي د کمیټې په خاطر یو تقنینی فرمان صادر کړي. خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو ځینې استازي په دې اړه وایي
که دا حکومت په ټولو کې یعنی داډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدی خو خده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولېږي، خو که چیرې دوی داډمن نه وي حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونلېږي.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه یو ګټور اقدام دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې د افغانستان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه ورته وبخشي.
ډېر جربات شوی ممکن چې دغه پیسې مافي او خوشبیني شته، دوی سره بحث جریان لري.
په دې خبري مجله کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د مظاهرې په اړه هم راپور لرو. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام په البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري. په انټرنیټ کې بیا کولای شئ د ازادي رادیو ټکی کام لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول سیمه نړۍ کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په دوه درو ورځو کې صادر سي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلامشورې بشپړې شوې. په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصله سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسیدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای سوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د یو قانون په توګه معرفي سي. له اوسني پلان سره سم دا باید پر اتونکو دوه درې ورځې کې صادر سي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسی جرګې لخوا رات شو. د حکومت اجرائیه ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنینی فرمان ته مثبت رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړه مجلسین نهایت اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ واغه موږ سره شریک کړل، بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې مانی به موږ خپل مشوره ورکړې چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کیو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راځي او ان شاء الله موږ په خدمت.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي، ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرائیه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ترڅنګ وایي چې د محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو باندې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی وو. دا چې دا ځل به آیا ولسی جرګه د دې تقنیني فرمان په ارتباط باندې څه پرېکړه کوي، همدا پوښتنه مې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې له رئیس جانداد سپینغر سره څو شېبې مخکې مطرح کړه.
واقعا یو لوی اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي، نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی. او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه که لږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د دې موضوع قانوني اقتصادي یعنی بالاخره څوک بر حق دي، کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار شي؟
د هماره خدا ده که جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی ډاډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدوي، خو خدای چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولېږي او تایید شي دا کولای شي لا قوت ورکړي دغه فرمان ته د تقنینی نظره. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوانه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نشي کولای چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي نه لیږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نشي کولای انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
بله سپینغر صاحب، نو په داسې حالاتو کې د فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه شي، ځکه چې دا هم ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی دی؟
دقیقه ده، همدا خو زما نظر دا دی چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې ویل چې دا فرمان باید یا ورونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه دو پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکېچ رامنځته کیږي او دا کړکېچ به دا ځل دا پروسه کاملا د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین رئیس جانداد سپینغر چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د خبرېدونکي فرمان په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
و اوسم کنړ ته ورځو. په کنړ کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید کې درې ورونه وشل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري مرورې ولسوالۍ ته د وشل سوو کسانو کور او هدیرې ته ورغلی. د هغوی کورنۍ سره یې خبرې کړې او پرې دا راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
په اسداباد کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 1500 ته ورسېد. په دغو وژل شوو کې درې غریب کارا ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی سوپ او چپس خرڅول. درې واړه په دریو قبرونو کې خوا په خوا د مرورې ولسوالۍ کې خختي. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو و کلن ورور، زوړ پلار، زړه مور، خزی او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو ترڅنګ ولاړو سلګۍ وهلې. له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وې او اوازونه یې ناستو. د دوی له ډلې یو هم د دریو وژل شوو تره ګل اکبر خانو چې وای ورېرونو یې هیچ چا ته ضرر نه ورسولې. تل یې خپل کار سره کار درلوده او مزدوري کوله.
دا مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې. دا دویم مشر ورور چې دی په سره د دی په بازار کې یو پتیله سوپ پخو چې ماښام به خپلو بچوله څه پیدا کړي. دا دریم د دې هغه ملګری و او د دې بل چې کوم ملګری و د دې سبسوب کې ملګری هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور وانه د منځه تقریبا لاړ خو هغه دونه داسې لګي خینات وته په موږ لرو چې خدای پاک به جوړ. هغه درې بچې لري او دا دوه بچې لري او دا یو بچی او سپینګری پلار لري. زه ترېمه الله دې دې غم جزا ورکړي. یو زه نیم غمجن، ټول افغانستان غمجن کړی دی.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري زوریږي او ورپسې وخت کې تویوي.
زه سمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپل بچو دا په چا څه تیریږي دا په هغه تیریږي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی، ودي دوه د بل دي، یو د بل دی.
ګل اکبر وایي طالبان حکومت او ولسی وګړي ټول افغانان او مسلمانان دي، خو د نورو په لمسون د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي.
موږ رښتیا مسلمانان یو، امبر او املر، کم په غره کې مسلمانان یو، کم په کوزه کې مسلمانان یو، واقعي دښمنان نیو. دښمنان نه ته چې موږ چا ساز کړی، خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، خو په پرده یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو او بربادوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د تیرې ورځې پیښه کې د وژل شوو شمیر 1500 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وژل شوي دي.
د شهیدانو تعداد 1500 ته ورسېده. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسکین خلکو چې د یوې کورنۍ درې غړي چې حسیب الله او احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل، چې دوی درې وړو یوې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوې پیدا کولای، او بلې بوټونه ګندل یا موچی و د ټول دیوی کورنۍ غړي وو.
هغه له مرکزی دولت، نړیوال ټولنې او افغان سوداګرو غواړي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنۍ سره پورا مرسته وکړي. تیر ورځ سهار 9:30 بجې د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید شو چې 15 تنه یې وژل او څلوېښت یې ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
د وخت کموالی له عمله د روح الله انوري راپور بشپړ خپور نه سو، خو تاسو کولی سئ دغه راپور د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې واورئ.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روان اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. خان محمد سیند او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د نامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبال شي. دوی وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبې په ورځ د دې پوهنتون له نظامي اکاډمۍ څخه د 1509 سلویښتو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
یکی از جمله ارزش ها اجرای تحلیف است. شما مسئول خدمت در توفیف اردو
در ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لسانس په سویه د 1509 څلویښتو نویو افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبری پیاوړی کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپله ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوئ.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 سلویښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نه شي. د یادې اکاډمۍ فارغېدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هره سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی راډیو ته وویل
افغانستان چې دی زموږ خپل وطن دی، هر بخش کې موږ خوشحاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ممیرت څخه د خپلې خاورې څخه او تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه زموږ اردو چې دا په اردو په سبو کې به ځانونه شامل کړي تر څو زموږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینی لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره یې د هڅو ژمنې کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واوریدل. خو ستاسو د ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. افغانستان له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس د مالیې وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف سي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه راپور.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پور وړی و، خو د مالیې وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لوري د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالره پور وړی دی. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پور وړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالیې وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 920 میلیونه ډالره پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال د دې شته چې ډېر جروبات شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف سي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 920 میلیون ډالر معاف کېږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، څلوېښت کالو مسله ده چې په تېرو څوارلسو کالو نکاله پته، یعنی لا ډېر وخت ورته شته.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلای وزم مرسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، ډنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی. چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی.
اوسم یو بل راپور په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړېدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د حکومت د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. نرجس اپری او نور جزئیات.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
د کمیټه چې تېر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2000 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
په خوشنی سره کوم ستونزه چې زمون په نظام کې وینو هغه دا دی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته، خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دا کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله مند دي، خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکاریږي چې د خبریالان ستونزه حل کړي. موږ هم داسې هیله مند نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نوی وایي چې د روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د پر باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وسي، د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې له سرو کرښو تیر نه سي. زما همکار سباون کاکړ له ښاغلي ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې.
تاسو پرې پوهېږئ او اورېدونکي هم پرې پوهېږي چې افغانستان جګړه یوازې له طالبانو سره جګړه ده. دا یو نړیوال بود لري، مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هیوادونه دلته په مختلف اشکالو حضور لري. پران کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خواه د طالبانو ډله ده. نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هیوادو ګټې تمثیلي، هغوی لاس پرې اقدامات اچوي. له بلې خوا نه دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښیي او همداشان امتیاز واخلي یا یو ډول قدرت نمایی وکړي.
داس ولسی و چې سولي خبر کې به هغه طالبان ته وانډه ونه کول سي چې لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. اول ته ځار پیښه امره مزدکیږي. تاسو فکر نه کوئ چې افغانان به دغه پرسنل افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناست کړی دا سولي خبري مختبي ولې دي؟
طبیعي خبره ده چې دا سوال لکه دغه متعدد سوالونه به د مذاکرات په جریان کې را مطرحي. اما نتیجه دا ده چې بالاخره باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي. سوال اول مهمه ده که عدالت
څه باید وسي، دا مشکلات باید څنګه حل شي. تاسو نظر د یو سیاسي کارپوه په حیث څه دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپلو وسلو کرښو نه تعین کړي، د هغه نه ونه وځي. د افغانستان ګټو ته ارزښت